د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې احمد شیبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. د خبرونه چې د انټرنیټ له لارې په ټوله نړۍ کې اوریدل کیږي په افغانستان کې کده راډیو ستن په 12.9 منځنۍ څپه برابر کړی اوریدلای شي او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 څپه خپری شي. په دې خبرونه کې مو په بګرام کې د قران شریف یو شمېر نسخو د سوځېدلو د عاملانو له معلومېدو خبرو چې امریکایي چارواکي ژمنه کوي چې سزا به ورکړي. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په هیواد کې د بهرنیو زندانونو د بندولو غوښتنه وکړه. راپور نه وایي په افغانستان کې په تېروتنه د قران مجید د نسخو په سوځولو کې ظاهرا 15 امریکایي سرتیري ښکیل و او د جمعې په ورځ په ایران کې خلکو په پارلماني انتخابات کې برخه واخیسته او اوس چارواکي وایي چې رایه شمیرنه یې پیل کړې ده. پوره خبرونه. د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په هیواد کې د بهرنیو زندانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د دې شورا په یو خبر پاڼه کې راغلي چې د عالمانو شورا دا غوښتنه پرون د افغان ولسمشر حمید کرزي سره د لیدو پر وخت وکړه. د خبر پاڼې له مخې د عالمانو د بګرام په پوځي اډه کې د قران کریم د نسخو د سوځونو په کلکه غندنه کړې او د عالمانو سراسري شورا دا پیښه د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې زندان د غیر قانوني مدیریت له امله بولي. د دې شورا یو غړي د خپل پریکړه لیک د لوستلو پر مهال وایي:
شورای سرتاسری علما توهین به قران کریم و کتب دینی
د عالمانو سراسری شورا د بګرام په زندان کې قران کریم او نورو دینی کتابونو ته د سپکاوي عمل د غیر قانوني اناسه مدیریت له عمله بولي او په جدي توګه د بهرنیو زندانونو بندول او افغانانو ته د زندانونو د مسؤلیت سپارلو غوښتنه کوي. افغان حکومت په پرله پسې ډول د هغو زندانونو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا اداره کیږي افغانانو ته د ورسپارلو او په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو د بندول غوښتنه کړې ده او تکیه له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د تړون د لاسلیک لپاره اساسي شرطونه بللي. راپور نوای په افغانستان کې په تیروتنه د قران مجید ته نسخو د سوځولو کې ظاهرا 15 امریکایي سرتیري ښکیل و. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د پوځي چارواکو له خولې وایي د دوی څېړنې ښیي چې سرتیرو د قران کریم نسخې په بګرام هوایي ډګر کې ترلاسه کړې وي او فکر یې کاوه چې دا د توندلارو د لیکونو څخه یو برخه ده. یو امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانه ته ویلي له دې سرتیرو سره به جدي چلند وسي او دوی به خپلې پوځي رتبې له لاسه ورکړي. خو د دې چارواکي په خبره ته سن محکمه به اعلان نه وی. د امریکا د مالی وزارت یو افغان سوداګر د وسلوال طالبان ملګری اعلان کړی او له هغه سره سوداګریزي چارې بندي کړې دي. د ریټرز خبري اژانس د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې په قول وایي د عبدالصمد خان د عبدالصمد اتسګزي په نوم د کس د بمونو په جوړولو کې مهارت درلود. د وزارت ویلي ښاغلی اتسګزي له طالبانو سره مرسته کړې چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې بریدونه وکړي او همدارنګه د افغانستان په لویدیځ او جنوب کې یو شمېر طالبانو ته د بمونو د جوړولو روزنه ورکړې ده. د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې مشر اډام زوبین ویلي د نوموړي په لاس جوړ سوو بمونو په افغانستان کې د ګڼو بهرنیو سرتیرو او ولسي خلکو د مرګ ژوبلو سبب شوي. خو په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې اتسګزي له امریکا سره سوداګر زه راکړه ورکړه درلوده او که څنګه. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 55 افغانۍ او 55 پوله، یو انګلیسي پون 80 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومنه 28 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 1550 افغانۍ. دا وه د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ د ترلاسه وروسته. د جمعې په ورځ په ایران کې خلکو په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخیسته او اوس چارواکي وایي چې رایه شمیرنه یې پیل کړې ده. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې د لا ډیرو کسانو د ګډون لپاره یې د رایې ورکونې د مرکزونو د بندېدو وخت 15 ساعته نور هم اوږد کړی و. د انتخاباتو چارواکي وایي دوی تمه لري چې په دې انتخاباتو کې به بېساري خلکو ګډون کړی وي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنهای ویلي په انتخاباتو کې د ډیرو خلکو ګډون به د ایران دښمنانو ته یو قوي پیغام ورسوي. د ایران په د پارلمان د 290 څوکۍ لپاره په دې انتخاباتو کې تر 300 او 400 ډېر کاندیدان خپلو کې سیالي کوي. د انتخاباتو خپلواکو څارونکو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د دې انتخاباتو څارنه وکړي. تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې احمدی نژاد پکې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د درغلۍ ادعاوې د دې سبب شوې چې په ایران کې د میلیونونو خلکو اعتراضونه راوپاروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هوایی خبرې نه کوي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. له یوې امریکایي مجلې سره په مرکه کې باراک اوباما ویلي، ډیپلوماسي او بندیزونه ایران ته دا چانس ورکوي چې له خپل اټومي پروګرام راوګرځي. اوباما اتلانتیک مجلې ته دا هم ویلي چې که چیرې دا لارې کار ورنه کړي نو نورې ډېرې لارې چارې له موږ سره شته چې په هغو کې پوځي لاره هم شامله ده. دا د ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو مهمو منشي بان کی مون ته د دمشق پر چارواکو ژغ کړی چې سمداستي دی سوریه ته د بشري مرستو د کارکونکو د ورتلو اجازه ورکړي. بان کی مون د څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل دوی ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د حمص ولایت هغې سیمې ته چې د حکومتي ځواکونو تر بریدونو لاندې وه مرستې ورسوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جعقوب کیلین برګر په یو خبر پاڼه کې ویلي، د بابا امرو سیمې ته د دوی د مرستندویو کارکوونکو د ورتلو مخنیوی د منلو وړ نه دی. په نیویارک کې ژورنالستانو ته د خبرو پر مهال بان کی مون له سوریې وغوښتل چې له هر ډول شت پرته دي مرستندویو کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې بابا امرو سیمې ته ولاړ سي. هغه تصویرونه چې موږ له سوریا څخه ولیدل له بې رحمۍ څخه ډک دي. دا په هیڅ ډول د منلو وړ او زغملو نه دي. د یو انسان په توګه څنګه دا وضعیت وکتل سي؟ دې ما ته سخت ټکان ورکړ. زه په ټولو هغو پیښو چې روانې دي سخت خواشنه یم. د پاپا مورو ولسوالۍ د پنجشنبې پر زمانیتي ځواکونو له مخالفو وسلوالو وروسته له هغې ونیوله چې څو اونۍ پر دې ولسوالۍ بمباري روانې وې. د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون چې په لیبیا کې د بشري حقونو څخه د سوو سرغړونو د څېړنې لپاره ټاکل شوی و وایي د معمر القذافي پلویانو او د نموړي وسلوالو مخالفینو جنګي جنایت کړي دي. د راپور زیاتوي د 2018 میلادي کال په پاڅونونو کې د قذافي پلوو ځواکونو پر ملکیانو د خپلو سیستماتیکو بریدونو په ترڅ کې قتلونه کړي، خلک یې شکنجه کړي، پر ښځو جنسي تیری کړي او نور جرمونه یې کړي. همدارنګه د دې راپور په وینا د قذافي ضد ځواکونو هم د کړنو نور جرمونو سربېره غیر قانوني ژنی خپل سر نیونی او زوروونه کړی دي. د ملګرو ملتونو دی راپور په لیبیا کې د ملکانو د خوندیتوب لپاره د ناتو هوایي بمباري ډیر دقیق بللې دي او ویلې دي چې په دې عملیاتو کې ډیر هڅه شوی چې ملکي مرګ ژوبل رامنځته نسی. په راپور کې ویل شوی چې دوی ونه توانېدل په خپله د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي د وژنې په اړه څېړنې وکړي، ځکه د لیبیا اوسنیو چارواکو ته د نوموړي د وژل کېدو په اړه اسنادو ته د لاسرسي اجازه ورنه کړه. او د هغې اعلامیې له مخې چې د جمعې پورز د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې خبره سوې، د هیواد له خپل ګاونډي ګرجستان سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیرته پیلولو ته لیوالتیا ښولې ده. دا وړاندیز ظاهراً د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلي هغه وړاندیز ته ځواب دی چې د دې اونۍ په سر کې ګرجستان ته له ویزې پرته د روسانو د ورتګ په اړه کړی و. د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي نینو کالا ازادي راډیو ته له روسیې سره د ډیپلوماټیک اړیکو په اړه وویل، دا وایي د ګرجستان اړخ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیرته سمېدو لپاره خنډونه نه دي جوړ کړي او ګرجستان بیا بیا دا خبره کړې، خو شرط دا دی چې دواړه خواوې باید مذهب روابط ولري چې په دې روابطو کې ګرجستان دا نه سي زغملی چې درې سفارتونه په خپل استازیتوب ولري. د ګرجستان او روسیې ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د 2008 میلادي کال د اګست له هغې جګړې وروسته خراب شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ګرجستان څخه د بیلوسو سیمو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا پر سر وسوه. تر دې مخکې مسکو ویلي و څو چې میخایل ساکاشویل د ګرجستان ولسمشر وي، دوی په ورسره هیڅ ډول اړیکې ونه پالي. اوس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، روسیه او ګرجستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو ته لیواله ده او دوی روسیې ته د ورتلو د ګرجستانیانو لپاره د بې ویزې ورتګ یو پروګرام چمتو کړی دی. دا و د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په پاتې خبرونه کې احمد شبر تاثر دی سره ملوسي.
دا آزادی رادیو ده. د خبرونې په دوام مو له دې خبره وو چې په افغانستان کې د قرآن کریم د یو شمیر نسخو د سوځولو عاملانو ته امریکا څه ډول سزا ورکوي. په روانه خپرونه کې به د سیاسي چارو د یوه څېړونکي په وینا واوري چې مدعی دی چې د طالبانو په تګلارې کې ژور بدلون راغلی.
اوس یو ناڅاپه د طالبانو په پالیسي کې یو بدلون راځي، هم طالب ته یو ډول دا تعجب ښکاري چې دوی شپاړس کاله یا اتلس کاله جګړه کړې ده، اوس یو ناڅاپه ورته ویل کېږي چې جګړې د لاس پاکوي.
په خپرونه کې مو په ننګرهار کې د یو شمېر وړو موټرو د خاوندانو له شکایت خبره وو.
په ګمرک کې پیسې تعویل شوي دي او مدیریت د ترافیکو موږ له پلیټ نه راکوي.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام د خپرونې په دوهمه نیمایي کې لرو.
دغه نجلۍ چې اوس مور کېږي هغه باید د دوه انسانانو دپاره ډوډۍ وخوري، ځکه چې یو څوک په نس کې هم دی.
څېړنو ښوولې ده چې په افغانستان کې په تېروتنه د قرآن شریف د نسخو په سوځولو کې 15 تنو امریکایي سرتیرو لاس درلود. په دې اړه واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه رپورټ کې ویلي داسې نه ښکاري چې دا کسان به علني محاکمه شي. امریکایي چارواکو ویلي که پر دې 15 کسانو دا جرم ثابت شي جزا به ورکړي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ رپورټ ورکړی چې په افغانستان کې په تېروتنه د قرآن پاک د نسخو په سوځولو کې ظاهرا 15 امریکایي سرتیری ښکېل وو. ورسپانه د امریکایي پوځي چارواکو له خولې وایي د دوی څېړنې ښیي چې سرتیرو د قرآن پاک نسخې د باګرام له هوایي ډګر څخه ترلاسه کړې وي او فکر یې کاوه چې دا د توندلارو د لیکونو څخه دي. وروسته د قرآن پاک نسخې په یو دفتر کې په خوندي توګه ساتل کېدي، خو د څېړنو په بنسټ د قرآن پاک یو شمېر نسخې په داسې حال کې چې سوځېدلې وي افغان کارکوونکو وموندلې او له همدې سره په افغانستان کې د خلکو اعتراضونه راپورته شول. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د دې هېواد ډیرو چارواکو چې پکې د دفاع وزیر لیون پانی ته افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جان آلین او نور هم شامل وو په دې پیښه یې خواشیني وښودله او له افغانانو او د نړۍ له ټولو مسلمانانو څخه یې بخښنه وغوښته. اوس امریکایي پوځ ویلي چې د دې تېروتنې له کبله به د دوی 15 تنه سرتیري له سزا سره مخ شي، خو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ویلي د دې سرتیرو نومونه به اعلان نه شي او محاکمه به یې هم علني نه وي. یو امریکایي چارواکي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي له دې سرتیرو سره به جدي چلند وشي او دوی به خپلې پوځي رتبې له لاسه ورکړي، خو د دې چارواکي په وینا د دې کسانو محاکمه به علني نه وي. مخکې له دې څخه په کابل کې د ایساف یو چارواکي ویلي و که چیرې امریکایي سرتیری په افغانستان کې د قرآن پاک نسخو ته په سپکاوي مجرم وبلل شي د امریکا د قوانینو سره سم به ورسره چلن وشي. د ایساف دی حقوقي چارواکي د چهارشنبې په ورځ ویل د باګرام د هوایي اډې د پیښې په اړه په دوو برخو کې څېړنې کیږي. په باګرام کې د قرآن پاک د سوځېدلو نسخو له موندل کېدو وروسته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې چې په کې تر څلوېښتو پورې کسان ووژل شول. همداراز دې پیښې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ اړیکې هم د څه وخت لپاره سختې زیانمنې کړې وې.
او د ازادۍ راډیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادۍ راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ.
د سیاسي چارو څېړونکي سمی یوسفزی په وی خبرونه ډیل بیسټ کې په خبرې کړې مقالې کې لیکلي دي چې طالبان د سولې د خبرو په برخه کې یو لاس نه دي او د طالبانو مشر په روسیو کې یو لیک نورو طالبانو ته استولی دی چې په هغه کې له خپلو خلکو غوښتي دي چې تر هغو چې د قطر د سولې د خبرو نتیجه ترلاسه کوو جګړه ورو کړي. طالبانو په یو شمېر اعلامیو کې چې ازادي راډیو ته یې راستولي دي دا خبره رد کړې ده. نو سمی یوسفزی په څه استناد دا خبره کوي؟ حسیبی شهید له سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. یوسفزی د خپلې خبرې په دفاع کې وایي
زما په خیال دا خط چې کوم محتویات دي هغه ممکن د طالبانو چې یو شمېر جنګیالي دي هغوی په دې باندې کاري نه کوي، یعنی دوی داسې یو قوي دلیل نه ده ورتلی چې دا خط ملا محمد عمر اخوان نه ده، ځکه چې تر څو پورې عام جنګیالیو ته ملا محمد عمر اخوان په خپل نوم باندې د دې خبرې تردید ونه کړي نو دغه ډول خطونه به ممکن نور هم راووځي.
یوسفزی صاحب، ستاسې مطلب د دې د رد شوي لیک نه وایست چې دا رد شوی چې دغه لیک وایي چې طالبان د پاره د قناعت ور نه دی کنه دغه لیک چې د جګړې د پریخودلو په اړه دی دا لیک یادوي تاسو
همدا لیک چې جګړې د څوک کولو یا د جګړې هغه دوام او سلسله چې کومه د هغه لیک راکمولو ته ده یعنی یو شمیر ممکن طالبان نو وایي چې طالبانو مشران یا د طالبانو ویندویان چې کوم دلیل ورکوي چې دا لیک واقعا د ملا محمد عمر اخند له طرفه نه ده دوی سره هم داسې یو قوي شواهد نشته چې د دې دلیل شي چې دا واقعا د نوموړي ختمه ده
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې وویل چې د طالبانو بیانونه د ځانګړو خلکو خپل کار دی خو افغان حکومت له طالبانو سره په خبرو کې دی یعنی څومره امکانات شته د دې خبرې
واقعا که وګورو تر اوسه پورې چې موږ کوم طالب کسانو سره په رابطه کې یو تر اوسه پورې افغان حکومت طالبانو سره داسې یو باقاعده د مذاکراتو یو چینل یا یو ځای نه ده پیدا کړی په دې کې هم شک نشته چې افغان حکومت ډېر وخت نه د سولې په نوم باندې طالبانو سره د مذاکراتو په نوم باندې خبرې کوي خو که د افغان حکومت نیت ته وګورو چې دوی د سولې په کمیسیون کې چې کوم کسان ټاکلي دي یا کوم سولې کمیسیون چې کوم خلک دي د هغوی نه ښکاري چې افغان حکومت هم هغومره جدیت نه لري
تاسو دا وایئ چې افغان حکومت جدي نه دی د سولې په خبرو اترو کې
زما په خیال یو طرف ته که افغان حکومت چې کوم هغه ترکیب ده د مذاکراتو لپاره افغان حکومت دننه چې کوم عناصر دي یوازې کرزی صاحب دې حکومت کې برخه نه ده په دې کې نور هم داسې عناصر دي چې هغه طالبانو سره په مختلفو مسایلو باندې جدي مخالفت لري
د طالبانو پر مشر د سولې د خبرو اترو لپاره فکر کوي چې شار دی ځکه ځینې طالبان سوله نه غواړي او د اوسني حکومت له پالیسی سره موافق نه دي
دا وخت چې ګورو د طالبانو اکثریت مشران چې دي د مذاکراتو لپاره دا چې خارجي چې جدي دي او دوی یو ډول صلح د لارې د افغانستان په مستقبل کې یو کردار ادا کول غواړي خو بل خصوص د دې چې کوم عام جنګیالي دي چې په جګړې په میدان کې جنگ کوي چې هغوی د لپاره دا یو ډول یو ډېر ستر بدلون ده هغوی د ایدیالوژي یا نظریاتي عمل د هغوی سره جګړه کوي او دا چې تر اوسه پورې جګړه کړې ده دوی څو خاص خپل ځان لپاره نه غواړي خو اوس یو ناڅاپه د طالبانو په پالیسي کې یو بدلون راځي زما په خیال د عام طالب چې کوم جنګیالي دي هغوی ته یو ډول دا تعجب ښکاري چې دوی شپاړس کاله یا اتلس کاله جګړه کړې ده او اوس یو ناڅاپه ورته ویل کېږي چې جګړې نه لاس واخلي
یعنی د دې لیک نه داسې ښکاري چې په یو دم سره ملا محمد عمر نشي کولی چې دغه طالب جنګیالي قانع کړي د سولې خبرو ته
بالکل همداسې ده ځکه چې یو صلاحیت درجه خپل پالیسی بدلول دی هر طالب ته دلیل ورکول چې نور ته جګړه مه کوه او خپل ژوند د لاسه مه ورکوه دا د هغوی لپاره د مشکل سره مخامخ کړي دي
په پاکستان کې میشته سیاسي چارو څیړونکي سمی یوسفزي وویل د طالبانو مشر ملا محمد عمر له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې د قطر د سولې د خبرو د نتیجې لپاره دي جګړه ورو کړي کابل ورځپاڼو نن څه خبره کړې دي حمید محمد کتنه ورته کوي
د کابل ورځپاڼو نن د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په رامنځته کولو او د بګرام زندان د افغاني کولو لپاره په روانو هڅو هم بحثونه کړي ویسه خپلواکي ورځپاڼه د خپل لومړي مغټ سلیک د مسلې ته ځانګړی کړی چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ولسمشر د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې ده ورځپاڼه د ځینو سرچینو په حواله لیکلی چې افغان ولسمشر حامد کرزي ته په دې اړه مستقیم ګواښونه هم شوي خو دا نه دي لیکل شوي چې دا ګواښونه د چا لخوا په څه ډول وو ورځپاڼه د ځینو لوېدیځو رسنیو په حواله لیکلی چې د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه په خپل دریځ د حامد کرزي د ټینګار له امله دغه معامله له ګواښ سره مخ شوې ده ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر غواړي چې په دې اړه د دودیزې لویې جرګې سپارښتنه په پام کې ونیول شي او د ملي حاکمیت په مسلې معاملې ته تیار نه ده د ورځپاڼې په وینا د دې تړون لپاره د افغان حکومت اساسي شرطونه د شپې د عملیاتو بندول او د زندانونو سپارل دي ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی چې د ستراتیژیکو اړیکو په اړه د ولسمشر کرزي د ولس دریځ دی خو ملي باور نه دولت ورځپاڼې بیا په کابل کې د امریکا د پخوانی سفیر زلبی خلیلزاد په حواله لیکلی چې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون ځنډول د افغانستان په زیان دی ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد په دې باور دی چې د دې تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ به افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه له ستونزو سره مخامخ کړي ورځپاڼه لیکي چې خلیلزاد د اندېښنه څرګنده کړې که افغان دولت د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک کولو لپاره بیړه ونه کړي نو د افغانستان ګاونډیان به له هغې ناوړه ګټه پورته کړي ستنوشت عدالت ورځپاڼه بیا لیکلی چې د بګرام په زندان کې کلام پاک ته د سپکاوي له روسي پیښې په تعقیب د دغه زندان د افغاني کولو لپاره د افغان حکومت غوښتنه لا زیاته پیاوړې شوې او دا ځلې خو ولسی ملاتړ هم ترلاسه کړ. خو له دې سره سره ورځپاڼه لیکي چې امریکا لا هم په خپل دریځ ولاړه ده او نه غواړي دا زندان افغان حکومت ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي لوری د دې زندان د نه سپارلو لپاره یو دلیل دا وړاندې کوي چې افغان حکومت یې د سنبالولو وړتیا نه لري. خدمتګار عدالت ورځپاڼه بیا د ځینو افغان او بهرنیو چارواکو په حواله لیکلی چې د بګرام په زندان کې کلام پاک ته د سپکاوي په غبرګون کې له شوو اعتراضونو څخه وسلوالو مخالفینو او ځینو کړیو ناوړه ګټه پورته کړې. ورځپاڼه لیکي چې د دې پیښې په تعقیب په قندهار کې هڅه وشوه چې د خلکو احساسات راوپارول شي او یو ځل بیا د مظاهرو زمینه برابره شي. د ورځپاڼه اشاره تر ډېره د هغه کس نیولو ته ده چې غوښتل یې د عربانو په هدیره کې په قبرونو اور لګوي او یو ځل بیا کلام پاک ته اور ورته کړي. ورځپاڼه د قندهار د والي په حواله لیکلی چې دا کار د وسلوالو مخالفینو په لمسون شوی و او نیول شوی کس هم دا منلی چې دا کار د هغوی په سپارښتنه کاوه.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکي کولای شي د ازادي راډیو بیلابیل خبرونې د خپلو موبایلونو له لارې واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکي یاست، لا تاسو اتنی شمیرې سره اړیکه ټینګه کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړې سپورتي او نورې تفریحي خبرونې غوړه کړئ او د موبایل له لارې واوري.
د افغانستان د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادي راډیو د رپورټونو په لړۍ کې داسل د دفاع وزارت پراختیايي بودیجې ارزول شوې ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په روان 1990 لمریز کال کې هیڅ پراختیايي بودیجې نه درلوده، خو مالی وزارت وایي دفاع وزارت سږ کال 900 میلیون افغانۍ پراختیايي بودیجې درلوده چې د کال په 1300 میاشتو کې 10% لګولې ده. د دفاع او مالی وزارت د خبرو ترمنځ ولې توپیر شته؟ لا کابله د ساجی رادیو خبريال اسد الله الدین رپورت لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د دوی ډیره پرختي بودیجه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا او یو اندازې نورې د هیواد مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د دفاع وزارت وایي دوی د هغې بودیجه د لګښت واک نه لري چې هغه د امریکا لخوا دوی ته د پرختي بودیجه په توګه ورکول کیږي. د دفاع وزارت مالی او بودیجوي رئیس عبدالمنان اميري ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لخوا د پرختي بودیجه کچې حتی د افغانستان مالی وزارت ته هم نه ده سرګنده.
مستشکل قطن ندرلود آغا بودیجا چی گونری ورکی لکا سیستیکا امریکایان آغا مشتاج اشاری لس میلیارد دالر او آغا دوی خپل پلان کنی خپل کوی پروس پوری دوی مستحید چین کشافی بودیجا یا او دالر مستنبرا کردی.
ده دفاع وزارت چارواکی وای امریکا ده دوی پرختی بودیجا پا پوزی برخه او ده پوزی و دانایو پا جوڑولو لگوی. دفاع وزارت وای چه سک کلورت مالی وزارت هیس پرختی بودیجا نوور کرده. خود مالی وزارت بیا دغه خبره نه مانی. د مالیه وزارت ویان عزیز شمس ازادي راډیو ته ویل چې دفاع وزارت سکهل د بهرنیو مرستو ترڅنګ 900 میلیون افغانۍ بودیجه درلوده.
د دفاع وزارت دوی د خپل د پرختي بودیجې نه لس سالانه مصرف لري. البته یو توپیر چې نور وزارتونه لري، د دفاع وزارت زیاتره پرختيایي مصارف د خارجي هیوادونو لخوا کیږي.
خو د دفاع وزارت مالی او بودیجوي رئیس وایي هغه پیسې چې مالیه وزارت د کال په پیل کې ورکړي وي، د دې لپاره چې د دوی له اړتیا او غوښتنې سره برابر نه وي، دوی بیرته مسترد کړي. دفاع وزارت د مالیه وزارت هغه خبر هم ردوي چې وایي له سګنې بودیجې څخه 10% لګولې ده. د دفاع وزارت مالی رئیس وایي د 10% مصرف چې مالیه وزارت خي له هغه بودیجې څخه شوی چې له 1990 کال څخه ورته پاتې و. د دفاع وزارت له مالی رئیس عبدالمنان اميري څخه مو پوښتل چې دفاع وزارت د پروژو په پلان کې څومره برخه لري. نوموړي په جواب کې وویل چې د پرختي پروژو ټول واک او اختیار د امریکایانو په لاس کې دی.
مثلا د شي کلام کې چې په دې باندې څومره پښلي جوړ کو، مثلا د واګانو ته څومره بارکونه جوړ کو او کوینج کې جوړ کو، دا پلان هم جوړ دی. دې سکه موږ ډېر حلیدلې کړي دي په دلس کال کې دوی راغلي دي، حلیدلې کړي دي ورته ویل دي، حتی پنتاګون کې ورته ویل دي، پښتیکا کې ورته ویل دي، دا نور ځکه چې راځي یو ته ویل دي. تاسو دا انکشافي بودیجه نظر دې مشه ریکوایرمنټ باندې راکړي، او تاسو مثلا قیمت جوړوي موږ یې ارزانه جوړو، تاسو قیمت اخلي موږ یې ارزانه اخلو. هغه دوی دا شی نه مني، دوی خپل پالیسي ده.
دا چې ولې امریکا په مستقیمه توګه دفاع وزارت بودیجه نه ورکوي، دا مسله مو په افغانستان کې د اساف لویان کارسن جاکوبسن سره شریک کړه. جاکوبسن که څه هم د مسلې ته سرګن ځواب را نه کړ، خو وی ویل چې دوی دا محل د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په حالت کې دي.
There is a big question. We are at the moment probably at the highest spending for the
دا یو لویه پوښتنه ده. موږ د محل د ډېر لګښت په پړاو کې واقع یو. هغه د دې لپاره چې افغان ملي ځواکونه وروزو، یوازې روزنه خونه ده، بلکې د سمبالولو او تجهیزاتو وخت دی، خو مونږ خپل کارونه له افغان امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ او نږدېوالي کې ترسره کوو. اوس مهال چې د امریکا پوځ کوم تجهیزات لري، هغه افغانستان ته هم راځي.
افغان کتونکي هم په دې مسئلې اندېښمن دي چې امریکا دفاع وزارت ته پراختیا بودیجه په واک نه ورکوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په دفاع وزارت پوره باور نه لري، او په دې وزارت کې اداري فساد د دې سبب شوی چې امریکا دوی ته د پراختیا بودیجه د لګښت واک نه ورکوي.
دوی باندې اعتماد نشته، دوی ته فساد اداري د دوی اضافه خرچې کوي. دغه راپورونه د امریکایانو سره شته چې دوی ورکړي د هغوی خپل جنټان دلته لري. نو دوی بې باوره دي، اصلا په دغه نظام باندې بې باوره دي، په دغه وزارت دفاع بې باوره دي.
امرخیل په ورته وخت کې وویل دا چې امریکا دفاع وزارت ته د پراختیا بودیجه د مصرف واک نه ورکوي، دا د افغان ځواکونو پر روحیه مستقیما اغیزه کوي.
چیرته دا د خارجي قوتونو لخوا تړلېږي، اصلا د دوی لاس تړلی ده په دې سا کې. کله چې یو مادون په خپل عامر باندې باور ونه کړه، خپل عامر دی لاس تړلی وګوري، د دې اطاعت نه کوي. هېڅ وخت هم باید داسې نه شي چې وزارت دفاع بودیجه د بل چا لخوا نه په مصرف ورسېږي.
د دفاع وزارت چارواکي وایي که چیرې د پراختیا بودیجې د مصرف واک ورکول شي، نو د ملي اردو پرمختګ او پیاوړتیا به هم ښکاره شي. کتونکي سپارښتنه کوي که چیرې امریکا یا نور مرسته کوونکي دفاع وزارت ته د پراختیا بودیجې د مصرف واک ورکړي، هم به ملي اردو پیاوړی شي او هم به په نویو جنگي وسایلو سمبال شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
په ننګرهار کې د هغو لسکونو اراده وړو موټرو خاوندان شکایت لري چې موټر یې په ګمرک کې محصول شوي، خو ننګرهار ترافیک ورته قانوني اسناد او نمبر پلیټونه نه ورکوي. د موټرو خاوندانو دا ستونزې ننګرهار ولایتي شورا او د ګمرک مسؤلانو هم تایید کړې دي، خو د ترافیکو مدیریت وایي دا کار یې ځکه ځنډولی و چې تر قانوني وخت وروسته محصول اخیستل شوی و، خو اوس یې ستونزه حل کړې ده. داود وفا د ازادي راډیو خبریال له جلال آباد راپورټ لري.
په ننګرهار کې ځینې موټر چلوونکي د ترافیکو له ادارې شکایت کوي چې دوی ته د موټرو جواز سیر نه ورکوي او په ښار کې له ګرځېدو نه هم منی کړي دي. په ننګرهار کې د وړو موټرو خاوندان وویل د وزیرانو شورا د حکم له مخې ننګرهار ګمرک د دوی د خلاص موټر محصول کړي، خو ترافیکو ورته ستونزې جوړې کړي.
غلام دستګیر، ورور زموږ دغه مشکل دی چې موږ له کم کاغذونه اسناد راکول شوي دي، د حکومت قانوني پرچې په لاس لرو، ګمرک کې پیسې تعویل شوي دي او مدیریت د ترافیکو موږ له پلیټ نه راکوي. موږ دا غواړو چې مشکل حل کی چې دا محصولی کو او پیسې اغستلې او موږ ته پلیټ نه راغو، بیا موږ نه وری رئیس ګمرک محصول اغستو. و چې موږ منډي کو کابل ته، کابل ته لاړو، موږ ته امر راکې په ننګرهار په ترافیکو باندې. دا خپل دلیل موږ ته وای موږ ته داسې مشکل دی چې موږ ارګان بیل دی او د بیل دی چې د دې ارګان بیل بیا موږ نه وری پلیټونه دا محصولی ولې اغستو. موږ نه
د ننګرهار ولایتي شورا کړه ضابط امیر محمد وایي د موټرو د خاوندانو مشکل قانوني دی او باید حل شي.
دی خپل مراحل د پیسو تای کړی دی، محصولی ګمرک ته تحویل کړی دی، مستفید کاغذونه په لاس لري، هغه قانوني مراحل تای شوی دی. خلکو ته باید جواسر پلیټ دیو ته ورکړي، ځکه چې قانوني مراحل طی شوي دي. په چپار لارې باید دریو مشکل دا دولتي چارواکي حل.
د ننګرهار ګمرک رئیس حاجي خلیق الله وویل دوی په قانوني توګه موټر محصول کړي او پاتې ستونزې په ترافیکو پورې اړه لري.
چې موږ دغه مراحل طی کړ او مدیریت محترم ترافیک د ننګرهار ته موږ دوی مکتوب ورکړ، تر اوسه پورې دغه مشکل د دوی ترافیک د ننګرهار نه حل کړي. دا چې دوی قانوني حق ده، دوی باید د موټر ته جواسر پلیټ واخلي.
د ننګرهار د ترافیکو مدیر غلام دستګیر رحیمي وای دا ستونزه ځکه وچی د دوی موټر تر ټاکلې نیټې وروسته محصول شوی، خو اوس یې دا ستونزه حل کړه.
دا موضوع موږ د مقام د خپل ریاست سره، مقام د وزارت سره موږ شریکه کړه چې دا ته یو تعداد موټر دی چې هغه په یک کې اړشي نواز کې تر واضح اړشي نواز پورې محصول شوی دي، خو موږ له سر پښې په ستاسو موټر راکړې موږ اپنا نه دی ورکړي. بیا هغوی پرون ښه تر راکړې پښې په لیکلې وي تاسو یک کې اړشي نواز چې اول د عقرب تاسو اساس ځوکې نو باته نه ورکوه.
بل پلو د ټرافیکو له اقداماتو سره سره اوس هم په جلال آباد کې بیلمبر پلیټه موټر شته او هغه قانون په ټولو نه عملي کیږي چې افغان حکومت د ترافیکو په برخه کې اعلان کړی دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
احمد الله حسن زوی د وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګې درې د دواب لکلي پر استولې سمس کلی کې دلته بیا وسروال طالبان راخري له دولت هیله کوو چې دا موضوع جدي وڅاري او غور ورته وکړي. انجینیر راسمن د وردګو د دشت توپ نه پراستولې سمس کلی کې د سشکل د واوري زیاتو رشته د وردګو خلک چې زیاتره بسګران دي خوشبین دي، خو له دولت د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سری د ورکولو غوښتنه کوي. غازی خان د لوګر له ولایت د ازر له ولسوالۍ پراستولې سمس کلی کې شکایت موده ده چې د کیمیاوي سری نرخ ډیر لوړ دی او زموږ د بسګرو وس ورته نه رسیږي، باید زموږ غږ واورېدل شي. اسدالله صادق له ننګرهار له اسلامي پوهنتون لیکي د تعلیم او تربیه د پوهنځي برق ډیر کمزوری دی، د هوا په ګرمېدو سره به محصلان له ستونزو سره مخامخ شي. هیله ده چې چارواکي دا ستونزې حل کړي. لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو پاتې دېرش دقیقې د دې ساعت مو روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې لنډ خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
د افغانستان د عالمانو سراسري شورا په هیواد کې د بهرنۍ زندانونو د بندولو غوښتنه وکړه. د دې شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د عالمانو شورا د غوښتنه پرون د افغان ولسمشر حمید کرزي سره د لیدو پر وخت وکړه. راپور نوای په افغانستان کې په تیروتنه د قران مجید د نسخو په سپوزولو کې ظاهرا پنځه امریکایي سرتیري ښکیل و. یو امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې له دې سرتیرو سره په جدي چلند وسي او دوی به خپلې پوځي رتبې له لاسه ورکړي. د امریکا د مالیه وزارت یو افغان سوداګر د وسلوال طالبانو ملګری اعلان کړي او له هغه سره یې سوداګریزې چارې بندي کړي. د ریټرز خبري اژانس د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول د ادارې له قوله وایي د عبدالصمد اڅکزي په نوم دې کس د پوپونو په جوړولو کې مهارت درلود. د جمعې په ورځ په ایران کې خلکو په پارلماني انتخابات کې برخه واخیست او اوس چارواکي وایي چې رایې شمیرنه یې پیل کړې ده. د انتخاباتو چارواکي وایي دوی تمه لري چې په دې انتخابات کې به بې ساري خلکو ګډون کړی وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هوایي خبرې نه کوي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دمشق پر چارواکو ژغ کړی چې سمدلاسه دي سوریه ته د بشري مرستو د کارکونکو ورته اجازه ورکړي. او د ملګرو ملتونو هغه کمیسیون چې په لیبیا کې د بشري حقوقو څخه د سو سرغړونو د څرنې لپاره ټاکل شوی و وایي د معمول قذافي پلویانو او د نوموړي وسلوالو مخالفینو جرګې جنایت کړي دي.
یا د ژوند شتمنی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی. هیله ده چې په همدې سړی هوا کې له خیر روغتیا نه برخمن اوسئ. د ازادي رادیو د دیونی په روغتیا پروگرام کې ډاکټر اکرم ملک زی له جرمنی څخه را سره په ټلیفون کې دی. ډیر خرغلی ډاکټر صاحب، ستاسو پوښتنو ته به ځواب وي.
د جانې السلام علیکم قدر من اوریدونکو.
کورم بدن چراغ لې پروگرام ته د نن په پروگرام کې کوشش کوم تاسو هغه پیغامونه چې راتم پریخي دي او پوښتنیم کړی دي د بیلابیلو مسایلو په اړه باندې ډاکټر صاحب ملک زیبم کوشش وکړو. هیله تنه هم داده چې په لاند ځوابونه تاسو ته درکې چې وکول شو په کم وخت کې ډیر اوریدونکو ته ځواب ورکو. ښه ډاکټر صاحب ملک زی، راځي امدی زینه شروع کو. محمد یاسین لغزنی نه پښتنه کړی دا وای تاسو په خپل پروګرامونو کې هم وایي او ډاکټرانو تم چې سوګلا شي هم دا خبره کوي وی چې هر خزه چې امیدوارې هغه د پاره د وینې د خاصو ټابلیټونو یا ګولېګانو د اغستلو ضرورت دی. پښتنه وای دا ده چې ولې یو خزه ډیره زیاته مخامخ کیږي د وینې د کموالي سره چې کله ماشومې په نسوي او که فرزان وای د مخنیوي مونې شینو بیا څه اثر کولی شي په مور او په ماشوم پلانډ باندې جواب کوي بیا برا شنو را وریدون کوته.
په دې ځای نه د محمد یاسین اورور د پښتین په جواب کې تاسو وایم چې دا څنګه چې خامخه هر خزه چې امیدوار کیږي د هغه وینې په کموالي زیاتره وخت هغه پیغلې جنکی چې دی هغه میاش په میاش دا وینې لکه ځای کی نو کله چې دلته هتا اروپا کې مونږ به د دې چې توګه مدواري د پیغلې جنې نه ګورو زیاتره د هیموګلوبین د وینې اندازه کموي په دې کې علت هم دا مېشتنی جامې دي. بل دا ده چې کله کله د خزو ته حتی د هغوی په زیلان یا د هغوی رحم کې وړې غوټې وي چې هغه د پولیپ په نامه زیاتیږي، هغه هم کله کله داسې وینه د هغې نه ضایع کېږي. نو دا به ووایم چې یوه ښځه، یو پېغله جلۍ چې تر اوسه پورې له امیدواره شوې نه ده، که چېرته د هغې اینه وکتل شي چې اینه یې پوره ده، بیا د هغې نه وروسته دا امیدواره شي، امیدوارۍ کې بیا د هغې وینه کمه شي، نو دې کې بیا سوال پیدا کړي چې ولې پېغلتوب کې نه و اوس پیدا شوې. نو زیاتره وخت داسې وي چې افغانستان غریب هېواد دی، دغه جلۍ چې اوس مور کېږي د هغې غذا کمه ده، هغه باید د دوه انسانانو دپاره ډوډۍ وخوري، ځکه چې یو څوک یې په نس کې هم دی، له بده مرغه غذا هلته ښه نه ده، ماشوم چې په نس کې دی هلته ښه غذا په کار ده، ښه غذا ورته نه رسېږي. نو دا وجه ده چې هغې ته بیا کمخوني یا د وینې کموالی پیدا کېږي.
ښه، نو ډاکټر صاحب ملک زید، د دې نه خو ما ته داسې پته ولګېده چې دا د ښځو دپاره، یعنې ښځې ډېرې زیاتې په خطر کې دي د وینې د کموالي، دا د میاشتني عادت د وجه نه. نو دغه عمومي توګه باندې تاسو د یو ډاکټر په توګه باندې په مجموع کې ټولو ښځو ته او په تېره هغوی ته چې هغوی د ماشوم هم په نس دی او د وینې د کموالي خطر سره ډېرې زیاتې مخامخې دي، کوم خوراکونه تاسو یادوئ چې هغې کې دغه د وینې د ډېرولو دپاره ځینې مواد شته چې هغه څوک وخوري او دا د وینې کموالي سره مخامخ نه شي؟
نو هغه څوک چې په کلو بانډو کې اوسېږي د هغوی اقتصاد ښه نه دی. اول دا چې مختلف سببات ورته ښه دي، او که څوک لږ څه وس لري د میوو دپاره، هره میوه چې میوې ټولې ښې دي، منته هغه شی چې فرضاً خټکۍ وهندوانې دي کې دومره ډېر شی نه دغه دې نه چې اوبه دي پکې، یا فرضاً بادرنګ کې دومره ډېر شی نه دی، خو بیا ګازرې ښه شی دی، پالک ښه شی دی، شنس، هغه ټول سببات چې شنې پاڼې لري، دغه کې بیا د اوسپنې مواد هم د هېڅ نه ښه دی، نو دغه ورته ګټه کوي. او که چېرته به د چا اقتصاد ښه دی، کولی شي لږ څه سره غوښه واخلي، خصوصا بیا د غواګانو د خوسي ځیګر وي، او هغه کباب کړی شي، کباب باید ډېر ښه کباب کړي، نه چې کوم ځایونه یې خام پاتې شي، هغه کې بیا کېدای شي انسان ته نور تاون او کدو دانه چینجه پیدا شي، نو هغه باید چې ښه کباب شي، نو دغه بیا د هغې د وینې د کموالي د مخنیوي باعث ګرځېدای شي.
نو لکه څنګه چې دا محمد یاسین هم پوښتنه کړې ده، او په پروګرامونو کې هم ډېر زیات ویل کېږي، ډاکټران هر کلام دا وایي چې کله د ښځې ماشوم په نس شي باید حتما ډاکټر ته لاړه شي، بیخي که روغ هم وي باید څو ځلې ډاکټر ته لاړه شي چې ماشوم وضعیت وکتلی شي. او د دې سره یوه مسله وایي، دغه د وینې د کموالي مسله ده. نو که فرضاً یوه ښځه دغه کار ونه کړي، مثلا ډاکټر ته لاړه نه شي، دا نور خطرونه خو به یوې خواته پرېږدو چې کېدای شي د ماشوم وضعیت سم نه وي، ماشوم په پښو وي یا مثلا په ډډبانۍ، یو رقم تا خو خپل بیل مشکلات دي. خو دغه خاص کر دغه د وینې د کموالي په مسلې باندې کرا شو، مثلا یو خزه ده بدن کې وینه کمه ده، او هغه دوام چې ډاکټر ورته باید وای خلی هغه نه داغستي، کم خطرونه کې دي چې ماشوم یا مور ور سره مخامخ شي په دې وخت کې چې ماشوم په نس دی او د وینې د کموالي سره یو خزه مخامخ ده؟
نو د هغې خطرونه زختې دي، ځکه خپله دا وینه چې لږه وي، خپله وینه چې دا د انسان بدن ته، د ماشوم بدن ته د اکسیجن د رسولو یو وسیله ده، نو په دې اساس باندې خپله د ښځې د رنګ زیړ پړ وي، خپله کمزوري، د ماشوم هم دا رقم چې دننه چې وګوري ماشوم هم خپله ډېر کمزوری دی، حتی د هغه رنګ بیا زیړ وي، مغزو ته وینه کافي اندازه نه رسېږي، اکسیجن ورته نه رسېږي. بل دا چې انسان ډېر غړي دي چې هغه دغه ویټامینونو ته ضرورت لري، که دغه ویټامینونه تېره جمعه کې مې یاد کړه چې هغه که کمی فولیک اسید چې سپینه بیفیدي ته هغه مې یاده کړه، نو دغه تامینونه دي چې سوی تشکل باعث ګرځي.
ښه، نو دغه د وینې په ارتباط خو که سړی هر څومره خبرې وکړي بیا هم کمې دي، ډېر زیات مسایل دي چې سړی ویلی شي. خو اوس دغه د محمد یاسین د پوښتنې په ځواب کې ډاکټر صاحب لنډې خبرې وکړې، د وینې کموالی نه دی خو په وینې کې د غوړو د زیاتوالي په اړه باندې یو اورېدونکي پوښتنه کړې ده. ډاکټر صاحب لنډ معلومات یې غوښتي، اول تاسو دا واورئ که یو څه خبرې ورته وکړئ.
السلام علیکم، زه ولخان د لوګر څخه خبرې کوم. زما د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته ټولو ته سلام ورسوي، بالخصوص ډاکټر صاحب ته. او زما دا پوښتنه ده چې زما مور وینه غوړه ده، عمر یې څلوېښت کاله ده، او ډاکټر صاحب زه پوښتنه کوم چې ده ته فایده څه شي رسوي، کوم شیان که ځایي خوراک وکړي دوایي پیدا رسوي، ډېر درجې پورې دا څومره دوایي پیدا کوي ورته، او که خوراک شي پیدا ورته کوي، هغه دې موږ ته ووایه ډاکټر صاحب.
خنو اول خو تانه ډیره مننه کوم چې ټلیفون دې کړی دی لوګر ولایت نه اوریدونکو. نو کېدی شي ډاکټر صاحب د مور غوندې نور ډیر کسان وی چې په ویني کې غوړ ډیر دی، او دا معلومات غواړي چې چی شي اوخري او دوا ورته خده د په وینا بنی او کدا دی چې غذا ورته خده چې خوراک خوري او کم خوراک وکي.
وروره مننه ستاسو ټلیفون نه. زه په تاسو وایم چې د انسان په وینا کې دوه رقم غوړ موجود دي، یو چې د کولیسترول کولیسترین په نامه ده، یو بل چې تریګلیسرید تریګلیسرایډ په نامه ده. دا دوه چې ول تریګلیسرایډ دا دومره خطرناک نه ده نسبت کولیسترول ته. کولیسترول اندازه باید وایم چې 200 میلی ګرام په دیسی لیتر باندې دا یعنی طبی اصطلاح ده، دغه اندازه پور نورمال د دینه چې پورته شو هغه به چک ده. نو ستا پوښتنې ته راشم ګوره، دغه هغه څوک چې د کولیسترین چک ده هغه دوه علته ده. یو علت دا ده هغه څوک چې ډېر غوړ شینه خوري حرکت کم ده د هغوی جګیږي، او ځینې نور دي چې هغه ته وایم هغه کمبختانان دي چې هغوی نه غوړ خوري او حرکت یې ډېر زخت ډېر ده، او بیا هم د هغوی کولیسترول چک ده دی وینې چې هغې ته بیا اسنسیل وایي، یعنې دا چې د مور زیږېدل همدا رقم ده. نو دا غریبانان هر څه چې وکړي د هغوی کولیسترول نه ټیټېږي. عام ډول باندې باید ووایم چې د کولیسترول د ټیټول دپاره غوړ شیونه نه خوړل ګټه کوي. د مثال په توګه یو سړی وایي چې چرګان دي، که څوک چرګ خوري نو پوستکی باید ویستل شي تش هغه سپینه وښایي، هغه وخوړ شي هغې کې بیا ډېر کولیسترول نشته. او همدا رقم سړی باید که چېرته فرضاً ته کوم مال غوښه خوري هغه کې به دا جغ او دغه شیونه چې دي هغه ډېر غوړ لري، کولیسترول لري، د هغې د وینې کولیسترول د انسان جګېږي. نو همدا رقم مونږ په د پسونو اتالم اخلو. افغانستان کې داسې ده چې خلک غریبانان دي وایي چې دې دپاره چې ماته غوړو ته ضرورت نه شي نو قصاب ته وایي چې لږ څه ماته غوړه غوښه راکړه. نو دا چې د تاواني شه ده، ښه به دی چې د مال یوازې هغه غوښه یې وخوړ شي او دا غوړي هېڅ ونه خوړ شي، هغه تاوان کوي انسان ته. نو زه به داسې ووایم چې وروره په عام ډول باندې خوراک کې هغه شی چې تیل دي، د مثال په توګه افغانستان سره دی چې غریب هېواد دی، خو کله کله په کلو کې یو شی پیدا کېږي او غټو ښارو کې نه پیدا کېږي. د مثال په توګه دا غزان یا چارمغان، که د دې څوک تیل ویستلی شي هغه ګټه کوي. د کنزلو تیل هغه چې دی ګټه کوي. خوان یا اولیو نور ته وایي په اروپایي ژبه کې، په څنګه دې ویلی
شي زیتون،
زیتون هو زیتون ډېر ښه تیل دي، کولیسترول دپاره ګټه کوي.
او زیتون خو شته دی افغانستان کې،
حتی په کلو کې زیتون یا خوان تیل پیدا کېږي، او که نه زغرو تیل پیدا کېږي. حتی د بادامو که څوک هلته په کلو کې څوک شته بادام ونې لري که د هغې نه تیل جوړ کړي، هغه ډېر ګټور شی دی چې کولیسترول په رښتیا د انسان ګټه کوي. او دا مخکې مې چې یاده کړه د تریګلیسرید، هغه چې دی بیا د هغې دپاره د کبانو تیل را ګټه کوي. که څوک یو ځای کې اوسېږي چې سینې خوا ته نږدې د کبان نیوی شي نو دا هم ورته ډېره ګټه کوي. خو هېڅ شی چې ووایم بې تاوانه نه دی، هر شي کې اندازه مهمه ده. او یو شی باید ووایم چې د دې شیانو په څنګ کې حرکت به ډېر مهم دی. څوک چې کوي چې د ورځې باید نیم ساعت یو ساعت د پښو حرکت وکړي، چې هغې باندې بیا نو خپله سره دی چې د انسان کولیسترین په حرکاتو ډېر نه کته کېږي. دا تر اوسه پورې دا نوې څېړنې نیول کېږي، خو د هغې په بدل کې کولیسترین بیا دوه رقم ده. یو هغه دا دی چې د ایچ ډي ایل ده، یو ایل ډي ایل ده. چې دا بد کولیسترول ټیټېږي نه، خو د هغې په بدل کې بیا ښه کولیسترول هغه بیا جګېږي. نو د هغې په دې اساس باندې هغه د بد کولیسترول تاوانونه بیا کمیږي ورباندې.
نو په هر حال ستاسو توصیه همدا وه چې غوړ به لږ خوري او لږ لږ به ګرځي د دوی مور. انشاءالله چې دغه ستاسو توصیه هغه ټولو کسانو دپاره چې دغه تکلیف لري ورته به ګټه وکړي، او هغه کسان چې وزن ډېر دی او په دې خطر کې دي او ډېر غوړ خوري نو دې ته به هم پام کوي. یو بل اوریدونکی دی، دا به واورو.
پرون مازیګر یو پزه وینسا همدغه سې د تبې له وجې نه سرې سرو، هغه تر ماښامه پورې وینه تلاړه او په وچ کې مې ورته اوبه واچولې، هغه وینه لا بنده نه وه چې بل نه شروع شوله، او دواړو نه وینې تلې. بلاخره اخر دا وه چې ودرېده. هیله کوم چې ډاکټر صاحب په دې باندې یو نظر واچوي.
ها ډاکټر صاحب، ډېر وخت داسې لیدل شوي لکه دوی چې د خپلو ماشومانو قصه وکړه چې ماشوم تبه لري او بیا دې سره یې پوزې نه وینه راځي. دا دوی ته پوښتنه ده چې ولې داسې شوي دي، ولې چې ماشوم تبه لرو ده او بیا یې پوزې نه وینه راغلې ده. یو ستاسو یو نظر یې غوښتی دی ورباندې.
فرید جان، موږ په تیرو خپرونو کې دا خبرې کړې وې چې ځینې کسان په ګرمۍ کې د وینو د پوزې نه د بهېدو فریاد کوي. علت یې دا دی چې موږ هغه دوه جمعې مخکې په خپل راډیو خبرو کې داسې وویلې چې په ژمي کې چې ډېر یخ دی، د انسان بدن چې دی یو خاص د وینې درجې ته ضرورت لري چې شپږ دی بیش نیم یا اوه دېرش درجې پورې د سانتي ګراد چې د انسان وینه توده وي هغه د انسان د مغزو خوښېږي. که چېرته د هغې نه یخ شي هم نه خوښېږي او که چېرته توده شي هم نه خوښېږي. نو اوس برای شو د دې اورېدونکو پوښتنې ته، کله چې د انسان ته تبه پیدا شي یا که سړی بهر ګرځي د مر وړانګې انسان ته ځان تودوي، نو مغزه وایي چې دغه توده وینه زما په کار نه ده، ما لیونی کوي، نو دغه توده وینه ماته مه پرېږدئ. نو په دې اساس باندې خپله مغزه امر کوي خپل بدن ته چې دا توده وینه چېرته چې کوی شي بهر ځایو ته ولېږئ، پښو ته ولېږئ، لاسو ته ولېږئ، پوزې ته ولېږئ. که چېرته په دې اساس باندې هغه وریدونه چې دي یا د هغه نلونه چې هغې کې وینه د انسان نور غړو ته ځي هغه پړسېږي، نو کوم چې که چې یو ورید بیا لږ نری غونده دی هغه به په پوزه کې یو ورید شته چې لاتیني اصطلاح کې لوکوس کیسل بخي ورته وایي. نو هغه داسې ډېر سرسري غوندې نری غوندې ځای دی هغه به زرشکېږي. نو حساسترین ځای د انسان چې دی به هر خواته چې وینه بهېږي هغه د پوزې لوکوس کیسل بخي دی، نو هغه پړسېږي او بیا شکېږي. نو دا مخکې مې چې یاده کړه ګرمۍ کې هم کېږي او تبه هم کې هم کېږي. نو چاره بیا د دې دا ده، ښه به دا وي چې یو ماشوم ته یا هر چاته چې وي چې د هغه پوزه بهېږي، که چېرته هغه داسې په ستونې تاخ باندې سړی واچوي، یعنې دا چې هغه سر یې اسمان خواته وي یا او سر یې نښیم مخ یې اسمان خواته وي او سر یې په ځمکه وي، نو هغه وینه چې دا کته بهېږي معدې ته ځي. دا بد نه بدتر سړی منتا ځان ته سکېني چې اوس پوزه یې د پوزې نه وینه نه راغله هغه بیا کېدای شي تنفسي لارې ته لاړ شي، هغه نه کېدای شي د انسان د مرګ باعث شي. نو په دغسې حالاتو کې بیا هم که چېرته څوک بیا په ډاکټر ته نږدې وي په لاړ شي د غوږ پسې ستونې ډاکټر ته لاړ شي هغه بیا کوی شي یو رقم خاص مواد دی هغه داسې کېږي مغزه لیموي دی هغه بندېږي ورباندې. او هغه څوک چې بیا ډاکټر نه لري کلو بانډو کې غرو رغو کې دغه ځایو کې دي، نو هغوی ته وایم چې وروره د ماشوم کوشش وکړي که ماشوم دی او که بل څوک مرګ ته تللی هغه سوري ته راولي او که ماشوم تبې نیولی دی د هغې تبه باید کته شي. نو تبې کته کول دپاره مختلفې لارې په نورو پروګرامونو کې ویلي دي. اول باید هغې پنډۍ باید یخې شي د یو ماشوم چې دې باندې. بل دا دی چې په دغسې حالاتو کې چې تبه وي نو کله کله سړی داسې کوي چې یو لمده ټوټه یخه ټوټه اخلي د ماشوم په څټ کې ږدي. نو په څټ کې کېښوده هغه رګونه چې پوزې ته د انسان وینه وي هغې ته لږ غونې تشنج پیدا کېږي، شخواله پیدا کېږي. نو په دې اساس باندې دا ډکوي وینه لږ څه بندېږي.
نو دوی همدغه کار به انشاءالله چې دا د زده کړو که چېرته نور کسان وي چې تبه یې د ماشوم او بیا پوزې نه وینه راځي، نو ګرمۍ کې خو ډاکټر صاحب تشریح کړو اوس خو هوا یخه ده، نو دا حتماً هماغه د تبې مسله ده. نو دغه کارونه چې ډاکټر صاحب وویلې چې باید ستاسو ډاکټر صاحب که زه سم غږېږم صحیح که نه یې ما غلطي مې واخلئ چې پنډۍ یې تاسو ویلې چې هغه باید یخې شي او یو لوند یخ دسمالې سرت خواته کېښودی شي، نو دا هم ګټه کوي.
او هیر نشی چې اوبه ډېرې ضروري دي کنه
ماشوم ته
باید اوبه ورکړي.
اوس نو دا د سړې هوا خبرې وکړلې. اوس نو اوریدونکو پوښتنې کړې دي که څه هم د سړې هوا په حق لبانې په تیرو پروګرامونو کې موږ ډېرې خبرې کړې، خو بیا به هم ډاکټر صاحب لنډ ځوابونه تاسو ته ووایي. لطفا دا یو پوښتنه به واورئ. سر احمد
د وردګ ولایت بل چک دی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیا خبره کې چې بعضې انسانان یعنې د خالي ادرار د مخې زښت زر د مرګ سبب خورته ګرځېده یخ
ډاکټر صاحب ملکزی دا موضوع توضیح کړې وه چې ولې چې ډېر زیات یخ د چاوشي هغه یخ وهلو حالت کې ولې انسان مري ځینې وخت، خو بیا به هم دا د تباتمنده پروګرام نه یې اورېدلی. ډاکټر صاحب ملکزی به په لنډو باندې یو ځواب درته ووایي.
تیر پروګرامونو کې مې ویلي یخوالی دوه رقم دي، یو دا چې د انسان پوستکی یا یو غړی لاس پخې یخ شي حتی کنګل وایي، او یا دا چې د انسان وینه یخ شي. وروره لاس په خیا خشی پوستکی یا خشی دادونه خطرناک نه ده نسبتی ته چې وینه یا خشی وسی د وینه د یخوالی اندازه کول په ترمامیتر باندې کیږي که څوک په یو ځای کې وسی چې یو ترمامیتر یعنی تبې کتلو اله سړی ولري هغه به په مقعد کې سړی وګوري نو که چېرته د هغې بیا د په رښتیا وینه دومره یخه ده چې د هغه په حساب د بدن حرارت درجه د دیشو نه کته ده نو هغه بیا ډېر خطرناک ده یعنی وینه یخه شوې ده نو په دې اساس باندې علت دا ده چې مخکې مې چې یاده کړه د پوزې د وینو بهیدو موضوع مې چې یاده کړه د انسان مغزه جدي تش شپږ دېرش نیم یا اووه دېرش درجو پورې د حرارت طاقت لري هغې نه چې اضافه شو مغزه لیونی کېږي د انسان هغه کار نه کوي او حتی د انسان زړه چې ده هغه بیا شټېږي هغه بیا پودرېږي نو دا علت دی چې د انسان کله چې یخ والی وینه باید یخه نه شي او هغه باید په تدریجي ډول باندې بیا توده شي د انسان وینه چې هغه م ویلي وو چې یو که څوک امکانات لري یو تش وي هغې کې باید سړی ډېره اول کې ډېرې داسې اوبه وي چې حتی نسبتا یخې وسي لس درجو د سانتي ګراد نه سړی شروع کوي هغې نه په دقیقه کې یوه درجه همداسې توده وي توده دي په اتیش دقیقو کې بیا نو سړی کوی شي چې اته دېرش درجو ته باید اوبه ورسېږي چې تودې شي او که څوک بیا اوبه نه لري همدا رقم اول خبره په ځای د دې چې د بخارۍ ته نږدې کې هغه مړ کېږي هغه انسان بخارۍ ته چې نږدې کې ځان یو ناڅاپه تود شي دا علتونه ولي وو تېر پروګرام وو کې هغه باید سړی یوازې برستونو کې تاو کړي او هغه ته تود شي او لکه سبوره چې پکې موجود دي دغه شی نورته ورکړي دا ګټه کوي ورته
ښه کورم ودان یو بل اوریدونکي هم تقریبا همدې د سړې هوا په ارتباط باندې پوښتنه کړې ده
د محترم ډاکټر صاحب سلام وایم بعد سلام از ما عرض دادی چې دا د یخنی په وخت کې چې کوم سړی مریض دی او سینه بغل درد و سر پیدا شي نو بیا د دې د فاره علاج څه دی چې یخ وهلی او د یخنی سره په مریضه وي چپه بغل د انسان درد کوي کله دا رسته ته یې چپه ته یې کله دا د شا ولې او کله داسې چپه د پښتورګو فردا باندې درد ولاړېږي د دې دپاره علاج څه شي کول پکار دی والسلام په احترام
کور دې ودان زمونږ خوانم تا ته احترام ډاکټر صاحب یو لنډه وینا ورته کوو که یو څو خبرې
هو د دې اورېدونکي غږ لږ واضح غونډه نو پښتنې ته ضرورت نشته وروره تا دوه پښتنو کې دوه پښتنې موجودې اول دا ده چې هغه انسان چې څوک سینه بغل شي ګرمه د یخ په وجه باندې او دومه پښتنه دا وه چې د انسان ځینې غړي ځینې بدنونه د چپ خوا یا دا چې د حتی د پښتورګو شاوخوا خوږیږي اول باید ووایم چې وروره کله چې انسان ته برونچیت ووایم سینه بغل پیدا شي نو دا هغه دوه رقم علاج لري که چېرته د هغه دا برونچیت وایم چې نه بغل ووایم ویروسي اوسي نو هغې ته بیا نو ګولۍ اصل پکار نه دي هغې ته تش همدا وطني شی نه کفایت کوي چې موږ ورته خاکشیر ورته وایو او مختلف چایونه دي ځان تود ساتل چای څښل خاکشیر څښل دا ورته کفایت کوي ځکه ویروس باندې انټي بیوټیک څه تاثیر نه کوي او که چېرته بیا هغه ویروسي نه وي بکتریایي وي نو هغې دپاره بیا انټي بیوټیک پکار دي چې هغې ته بیا ډاکټر پکار دی چې وګوري هغه خپله په سټیتوسکوپ باندې وګوري او هغه بیا نو یو انټي بیوټیک لیکي که چېرته هغې ګټه ونه که سړی انټي بیوټیک بیا کله کله بدلوي ځکه چې میکروب کېدای شي مقاومت ولري د هغې په بدل کې راغلو دا بل شی چې تا وویل چې سینې درد هغه بیا دا دی چې د یخ په حالت کې په رښتیا د انسان عضلات شخیږي تشنج پیدا کوي او یا دا چې کله که عضلات شخ وي که نه وي کله چې انسان ټوخی کوي د ډېر ټوخي د لاسه په رښتیا د انسان سینه خوږیږي ملا حتی خوږیږي پښتورګو شاوخوا خوږیږي نو دې دپاره بیا نو مغه غړی تودول پکار دی او دا غیر به انالجیزیک یو ورته ام یا ځینې ګولېګانې دي چې هغه د درد کمولو لپاره ګټه کوي نو هغه ګولېګانې بیا ورته پکار دي او که چېرته امکانات لري څوک چاپي ورته وکړي مختلفې او یو کوم تود شی ولري پرې کړي دا هم ورته ګټه کوي
ښه یو بل اورېدونکي هم دی وبخښي چې نن لږ بیډه کوو ډاکټر صاحب چې وکولی شو په کم وخت کې ډېر اورېدونکو ته ځواب ووایو مننه تاسو نم چې دا دومره مهرباني کوي یو بل اورېدونکي آواز په واورو
بله تورید جان تا تاسو ډاکټر صاحب کنه کې د کرامات وړاندې کوم حکیم د خصوصیت نه خبرې کوم ما یو مشر دی چې تقریبا او میاشتې عمر لري د 1500 ورځې راځي چې ډاکټرانو ته وړو او ورو ډاکټرانو ته وایي چې میکروبي زیات شوی دی دوی په اصطلاح کې ال سی زیات شوی دی چې تاسو ورته خو وکړو چې ال سی تقریبا او زره تر سره جوړی وا ډاکټرانو ته وایي چې ګرم یو سلته دی ساړه نه سړه یعنی یخنی والا دی خو سینه یې لیخي بنده ده داسې خرخرۍ شانته کوي زیات زیات خرخرۍ کوي خو د ورځې لخوا کوم تکلیف ورته نه وي د شپې لخوا دومره تکلیف وي ورته چې ټوله شپه
مسخوتان نه تر غیزه پورې ژړا کوي او ټولا کورن څخه به تکلیف وي. هیله لرم چې تداویه ډاکټر صاحب راته وښایي.
ها د پنځلس شپو ماشوم دی او دوی دومره ډېر پتنګ کړي دي، ډاکټر صاحب یو لنډه لارښوونه که ورته وکړي.
څومره چې زه پوه شم د شپې خراره، د شپې یو علت دا وي چې د شپې د ماشوم دا پوزه بندوي او ماشوم مجبور دی د خولې د لارې ته تنفس وکړي. بل دا ده چې هغه چې کله چې ماشوم پوزه یې بندوي لږ څه خرخر احساس سړی کوي. نو وروره د پنځلس ورځې ماشوم ته نو د لرې نه تداوي ډېره ډېره او مشوره سخته ده.
زه دغه یو ټکي ته ډاکټر صاحب حیرانه شوم چې دا وایي چې ما ته ډاکټرانو ویلي چې د دې په وینه کې میکروب دی، نو د پنځلس شپو ماشوم چې هغه وینه کې میکروب وي بیا دا څنګه کور کې ساتل کیږي؟ زه دې ته حیرانه شوم.
نو دی به سم پوه شوی نه چې کوم ځای کې میکروب دی، کېدای شي وایي چې د ده تکلیف ته میکروب دی. نو وروره دلته چې زمونږ دلته په اروپا کې چې یو ماشوم چې هغه تبه ولري، نو د هغه اول تشې امتیاز معاینه کېږي سره دی چې خپله ماشوم ته نشي ویلی چې امتیاز یې وکړه، بلکې یو ټیپ باندې تا د هغه امتیاز یې اخیستل کېږي. او یا دا چې یو کڅوړه د هغه د تناسلي ځیک ته نیول کېږي او هغه امتیاز یې کتل کېږي. کله کله داسې وي چې تشو امتیازو کې میکروب یا بکتریا اوسی او کله کله بیا په سږو کې یا پښتورګو ته خبر رسیږي. نو دا به د ډاکټر کار دی چې هغه وګوري چې د ده دا کوم ځای کې میکروب دی. نو د هر ځای کې چې وي هغه دپاره بیا نو تداوي په انټیبیوټیک باندې کوي. که یو انټیبیوټیک ورته ګټه ونه کړه هغه باید مجبور بدل کړي. که اته څلوېښت ساعتو پورې د یو انټیبیوټیک تاثیر معلوم نه شو نو داسې ښکاري چې هغه میکروب چې مقاومت لري هغه باید میکروب د هغې بدل شي. او بل د ساعت دپاره نو چې تاسې د شپې ولې دا ماته ښکاري چې لږ لږ دا ماشوم ته د استما یا نفس بندۍ تکلیف لري. نو دې دپاره نه شمالی چې هلته تاسې په پکتیا کې د تاسې ته نږدې کوم د سږو ډاکټر شته او که نه شته دا یو ځل باید د سږو ډاکټر ته وښودل شي.
ښه، یعنې په هر صورت باید دا یو د ماشومانو متخصص ډاکټر ته بوتلی شي او انشاءالله چې ماشوم به یې ښه شي او د خیر اول دی موږ ته راشي. بل اوریدونکي ته بلنه شو.
السلام علیکم، زه دوست محمد د شنوره سره خبرې کوم. ابل ورځ یو رو ټلیفون کړی و د کافیسان د ملا په نوم باندې، دا ویلي و چې زه روحاني بیماری لرم چې یو دم زه کوم واقعا هغه واقع حتی از ما سره د شپې او می د شپې هم خوب نسم کولی. زه د پاره زوم بار ورکوم، دی ډېر اسانه علاج دی. که چیرې دی زما خبرې هوري، سپیرکې پښتانه سپیرکې ورته وایي، په اردو کې سوم ورته وایي. نو سپیرکې دي واخلي، د یل دانه ورته وایي، درې د یل دانې او سپیرکې دا دې لږ لږ په خوله کې اچي. دوی دی دې خو انشاءالله چې د علاج بالکل د الله په حکم سره وشي. تر باندې السلام علیکم.
ښه، دا خو د دوی نظر و. کورم ودان چې ټلیفون هم وکړو ډاکټر صاحب ملک صاحب، په دې به هم تاسو خپله تبصره وکړي. د دوی د کور ودانی چې ټلیفون یې وکړو او دومره محبت یې کړی دی چې یو بل چا ټلیفون کړی او چا سره خپل نظر شریک کړی دی. خو نننۍ طبابت کې څه نورې نوې خبرې دي، کېدای شي دغه بوټي او ځینې مواد خپل ځینې اثرات ولري، خو موږ دې کې څه نشو ویلی. دا ستاسو خپله تجربه ده. بیا هم کور ودان چې ټلیفون هم کړی دی ډاکټر صاحب ملک صاحب، په دې راته خبرې وکړي چې ولې دغسې حالات پیښیږي چې مثلا یو څوک یو سخته پیښه ګوري او بیا بیا هغه ذهن ته ورځي. د دې دپاره هغه اوسنی هغه ډیر صحیح طریقه کومه ده چې انسان وکولی شي مرسته وکړي؟
اول خو دې دوست محمد ورته وایم چې وروره، ستا په خوله دې خو برکت شي، خدای دې وکړي چې ستا خبره صحیح وځي. دغه څه چې تا وویلې هغه به زه بیا واورم، هغه به ولیکم، حتی خپل رنځورانو ته به یو ځل ورکړم. که ګټه یې وکړه نو تا خو به د نوبل جایزه واخلي. نو دغه که چېرته د نوبل جایزه ما ته راکړ شو، زه به تا سره به نیمایي کړم. نو وروره، که داسې اسانه باندې چې سپیرکۍ او بل شی چې تا وویل هغه به نه ګټه کوي، خدای دې وکړي. دې ته څه نه وایم، تاوان پکې نشته. په دغسې په رښتیا درته وایم چې اروپا کې یو د ډیپریشن دپاره یو رقم دوا ده، جرمني کې ورته یوهانس کاوت ورته وایي، یو بوټی دی هغه ورکول کېږي. خو د حقیق ګټه نو محدوده ده، اندازه یې معلومه ده. کله چې بیا تاوان زیات شو، ډیپریشن زیات شو، هغې ته بیا نورې تدابیر ګانې دي. اوس ورای شو دې موضوع ته، کله چې یو انسان یریږي، په خوب کې یریږي، د ورځې یریږي، یو خبره یې په زړه کې وګرځي او هغه یې ډېر په عصبه وي، هغه دا ده چې انسان ته یو ډار پیدا شوی دی. هغه ډار دپاره بیا نو اصلا یو تداوي د یو ډاکټر وظیفه ده چې ډاکټر هغه د ارواپوهنې ډاکټر اوسي، هغه د میاشتې میاشتې حتی کلونه کلونه سړي سره خبرې کوي. نو که افغانستان کې وایي چې په کلو بانډو کې به چېرته د ارواپوهنې یو ډاکټر موجود وي، نو زما توصیه ورته دا ده چې یو لنډه غونې قصه به کوم دلت زما خپل په جرمنی کې زما د وړو ما ان ماشومانو نه یو تن ناروغ شو ناروغي هم دا شو چې ډار ورته پیدا شو هغه خپل خوندې ته نه ته نو بل چاره پاتې نشو خپل د خوندې یو مازف عربونی ډاکټر او مور پلار ته ویل چې تاسو وکي چې کله چې خوندې رخصت وي تاسو په موټر کې راشي د دې خپل ماشوم سره د دې خوندې د خوانه تیر شي نو د مور پلار چې د ځان سره بیو د خوندې ته چې برسید د تاته موټر کې ورته لږه ورته پیدا کیدله نو د دې مور پلار ته ورځي ورځ هم داسې به کو چې اخر وروستي ورځ چې شو موټر کې به لږه ورته نه پیدا کیږي بیا ورته چې اوس تاسو وکړئ چې ماسپښین خواته چې شو تاسو راشي د خپل د خوندې شاوخوا ته کې په پخو ګرځي بیا نو دین وروسته بیا ورته چې داسې چې ماسپښین خو راشي کله چې مکتب رخصت وسی تاسو راشي د سره په ټولګي کې کېنی یوازې ځان باندې پلار ته ویل چې ته ځان خون کې جوړ کا پر یعنی په سیستماتیک ډول باندې لګ 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 د دې ماشوم بیا ویره ورکه شو او د خپل وکړه شو د تو سمت لاجی نو دا خبره کوي ما هغه څوک چې دا لري خبره دای چې خپل ګاونډیان سره خپل وان سره دوستان سره وخت نا وخت خبرې وکړي خپل بڑا صوباسي خبره د خلی نه وباسي نو کله چې ارڅونه د تکراریږي ته خپل بیری ورکی او د خپل تداوی په دې ډول باندې کیدی شي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.